شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی، له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسېدو خبره کوي، دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي، ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیه په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي، خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړ کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربند ښایي روسیه د دې هدف له بشپړولو محرومه کړي. زیلنسکي څو ځلې ټینګار کړی چې کیف به یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي، چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې وویل، ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی، خو تاسې پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی ایس له ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسېدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیری د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي، د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د دې اونې په خبرونه کې نشدې ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې پورسته. ښه شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار وایي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړي، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړي.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي، او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکی ته غوښتي د واورو لنڅا سره سترګې غړوي او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسیدلی دی. دغه تصویرونه کله یو پلو خواشه دي چې له طبیعت سره غاړه غړي، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه زنګل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګورم زنګلته واور ترې سچېږي سما وړوکی آسبه ناشنا فکر کوي چې ولاړیم داسې ځای کور د کلی نشته یو لورته زنګل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیار ما شام دی آس می سر چنډي ګړنجونه د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دی ورته کیږي خوشمنه مې د کړي چه عمل به پری کوم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیشتن له ځنګل سره ارتباط لري واور حسک او مزک سره وصلوي آس له قیزی سره تړلی دی شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوي مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی آس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید د مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي د شعر په آخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ورپه زړه کوي په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څېر یوه ډرامه ده ښه ډرامه چې لیکوال د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي راښکاره کوي په اورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده دی وای څه چې مو د ژوند په باب زده کړی دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم ژوند درومي فراست په 1903 کال کې ومړ دی وای چې شعر نه ژباړل کیږي که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي د فراست په شعرونو صدق کوي ځکه چې د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نشي لیشتولی د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کیدای شي که نه
هم کیدای شي هم نشي کیدای دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه د مضمون او تصویر قوت ده د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت ده
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانوسته خو صحیح ده اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي ځینې ترجمانان د یو کلتور لپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي، د په هر ترجمه کې باید ژباړون کوي صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو څه ساده ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی، په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي consciousness of rhythm، یو شعور یو نوع آگاهی ده دی وزن باید پکی ووسی. نو
دا هم مهم شایده، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چه دا پودیک پو فارسی یا پو پختو که دلتا وزن وو نوست ترجمه کومی زی بیخی دا غنه نباسم. لکه اوز ده جمال جلال الدین رومی ده بلخی شیرونه چه ترجمه شوی دی دلتا، یو دیر خه ترجمانی خه زبادون که لغه ده دلتا زمونگ سر نزده جورجا که ده، آغا بیخی وزنم پریخه ده، دقم پریخه ده، فقط تصویرونه ساتلی دی او روحیه ساتلی ده. آغا روحیه ده د آسیان و د مینی و د مزامین ساتلی دی، او زین تصویرون هم ساتلی دی لکه اوبه و فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات اغا دیر بدل شوی دی، بیخی بل شیطه جور شوی دی.
تاسو کلمات یاد کل، کلمات هم خصوصا دی شرقی جبو ترمنزلا یو ورتواله شته، فرزند د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د بی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوای شاعر چه دی داده ده ترجمه شاعر زان مستقل کی ده دغه نه ده کلماتونه روحیت واخی. چه خبریم چه دا بور را سر اومنی کنه و ما خپلا ده بیدل او ده مولانا زین شیرونه چه پو انگلیسی عرولی دی، آغا که می پو یو شیر بانده قناعت نده کلی، پینزش پگو غزلونو نه ما یو غزل جور کرده، غزل خونه ده خوی یو یوا ترجمه جوړه زکه
نو وبشه. یعنی جن بیتونم استکړی دي تر استلیم دي،
او ډیر بیتونم استلیم دي او نور بیتونم دي بل ځا یک بیت دغه اما د بیت جوړښت می نه دی ساتلای. دلته خو په انګلیسي کې ستانس ورته وای بندونه می جوړ کړی دي د بیتونو په ځای.
او بخشی دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوشم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیت ته اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د وی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
او خو هغه خو د د د د د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پرې دی هغه نو سمه نه ده.
او استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب د څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کراشو، د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرال ده چې ما لسته ده، یعنی خیام چې ډېر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدل روحیه یې شته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخره شراب وڅکه او غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام اغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی، خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوت وی شیر حق څوی چې واځي احساسې دای شي تشریح کېدای نشي. د شیر نړیواله ورځ د چمی پورسته، او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپر ادونیستا شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وی که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلی شي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. دا هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېږي، ادونیس درې شرط شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شاخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شیر نوی لاري ولري، نوی کڑکی پرانیسی چې لوستونکو ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبي خبره ده، تغیر راځي د وخت په تیریدو سره، په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم، او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته ښایي شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځانه تجربه به هم تغییر کړی او یا به می دا وس مندلوی شیخ پلی دا تجربه شیر کما. نو په دې لحاظ باندې شیر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې داوي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزی او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کړي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول له چاپېریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده، او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي، نو دغه تغییر راغلی دی کی
لحمیم جلال جی څخه مننه وسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجر اور یادی به مجلی سره شریک وی.
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب وکړم، په د ساعت د عقربې په استراب وکړم، کته را نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب وکړم، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سواد سړی کور کې پروت کتاب وکړم، زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، زدا منم چې ریاضی کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب وکړم، چشوی مسکی راته د ټولې دروازې بند کړې، چشوی مسکی راته د ټولې دروازې بند کړې، د زندانې غوندې احساس کوم خراب وکړم، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیله اوسه، تمی همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصله وه او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره یې تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خو دا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د غوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم، تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو د خلکو احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپل هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و وایي هیلې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي، خو په خبره یې اوس خپل په یو زخم او خپل په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلي، لګیا دې سړی لما قلم لما کتاب اخلي، لګیا دې سړی زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلي، لګیا دې سړی
د زمزمی په خبره افغان جونی او میرمنی د هغه شیرونه ډیر خوخوي او خبروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیر خوخه کړی دا زې په دې برخه کې ډیر استایل یم، تشویق کړی یم، مننه یې کړی دا ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلوما کړي دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات یې پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخه غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولی دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولی دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې سوا پخلی لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دی سړی.
د یو شمېر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغېزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څېر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغېزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خودسی یواز شیر نه کله چې ما پونتون تم بلی مقاله به چرا کلی بینی که ریسرچ بو کنه، ما دیر پر با مطالعه نکیقه دو پر مجبوری انسان مختلف زیون اول ولی ریسورسیس اول ولی تا بیدیغه نورس به چیز نجور کنه در ریسرچ بیساب. ما دا چی کلا دن وستنم اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلی وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې تر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هم نه څه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي بکې نه پوهېږم. صادقانه خبره دا ده چې زه نه شم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ده چې تاسو ډېره شاعري وکړئ.
نه یم چې احساس پرې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده. هغه یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي هغه کوي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو چې څنګه چې انسان خوږېږي او باید یو دلیل ولري. درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره پازابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي ځان په شمول.
او بخښي، فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېره عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه هغه څه تېرسوم. څنګه مې بچی دایم زه دې یو فالت کوته دا زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه دې چتا یم ما څنګه له هنر پیلې زه خو دې امر تجربې پخې یم زه خو دې امر درد پخې یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه جدا یم که جن ګروپ دې وطن کې زه پخې یم زه وم هغه څه ما په سترګو لیدل که اوس دا ډول یو تغییر رامنځته کوي زه څه ډول ترې بیله یم زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه یو بل څوک باندې د پاره چې زه شیر دي کوم زه څنګه شم زه دا مر تجربې بخښه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په نړۍ کې د جنونو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځنۍ ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو د خلکو ډېر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه یې لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکړم څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه د هر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بل خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زه لږ څه ډېره یم ښه خبره نه ده دا هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې ته زه راویښېدلم ما ډېر شعرونه یو وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی انسان نه پوهېږم اموخ شي نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کسي کار کوي یا نه پوهېږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا سخت وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی ده د عکسانو ته د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر اساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسه یې مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وچېږي او هغه کوي د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هغه هلته تېرې کړي د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د ده ټول عکاس دی د همغه یوه صحنه د ده ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې ارزي شعر عین نه څه دی همغه یو صحنه ده چې تې باید ښکار کړي تې باید ریکارډ کړي او که نه سو بیا در نه لاړی
تاسو ولسی په خپله کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لې خاص براتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسره چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده
دا او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي پخوا مو ډېر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقتد زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی یو ځل ډېر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکوي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن ادیقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو ګل څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکړې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بیکاره شي، کار څومره کمزورې شي، باید ویلي کړي، ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شیانو باندې ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلې مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا بههېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې کار ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
د ستاسو ترګه سي. لا خپل وخت څخه مننه. د چاپ نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو د بی مجلې پروګرامې لاورولای دی. دا یو لاغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی، یعنی د هغه زمانه شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي، خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شایي ښه شعرونه ولیکي. د څا شعر هم له همداسي شو شعرونو څخه یو شعر دی.
پی می دوبی تور خط می رسیگی تر بیدویو وینه غوته 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 آه وینه نده همده خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری ده دیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا ده دایره ده او زلویا او زستارا دلت سرنگا ای سهرا سوڑا دا دائرا دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ای سهرا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی مرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ور سر چرخی پاس شینکه اسمان رخکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی مرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ور سر سرخی او زلویا او زستر وڑکی دایری یو رمزنو کان خورم زمی زان خورم یو خاش مرغی الوزی یو خاش زرد زلیگی زد سرخیگم زور کیم زپتا کی پات کیم ز سرخیم زور کیم زپتا کی پات کیم.
لځوانې منل شاعر اغلی خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلیده او د روژې مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او نجونو په دې ډیوې لاس نیولی دی چې په اختر کې به یې بیرته له خیره سره اونیزې غونډې پیل شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خبره شوې ده. لاغلی ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمي په ګڼه کې لاندې مطالب پر سوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د ویښې په کتاب باندې خبرې، روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو او میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړي توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په هدف وړاندې سوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اخلي ژوند څخه مننه. د اقرا مجله آنلاین ترلاسه کولی شئ. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.